د افغانستان د سولیالي شوروای پر پاکستان ځینو سیمه ایزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد ال کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښیي. آیا په رښتیا پاکستان د نړیوالو فشارونو په نتیجه کې د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښیي؟ دا هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پرې بحث کوو. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو لپاره احمد شیبر دلته په سټوډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې په نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو کې مهم خبرونه څه دي؟
مننه. په کراچۍ کې د پاکستان په ستر ښار کې 14 تنه وژل شوي دي د یوې پیښې په ترڅ کې. او بل مهم خبر دا دی چې د سوریې په مرکز دمشق کې د روسیې پر سفارت توغندي وشتل شوي دي.
بلې، د دې او ځینو نورو سیمه ییزو خبرونو لپاره را سره په سټډیو کې اوسئ. خو لومړی به اجمل تورمان ته ورکړو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنی خبرونه واوروي.
په کابل کې د روسیې سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزات په برخه کې مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. او د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د روسیې سفیر ویلي هیواد حاضر دی چې د افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې په همدې اړه د افغانستان د امنیت له شورا څخه خبره شوې راغلي چې الکساندر مانتیتسکي نن د افغانستان د امنیت شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي روسیا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هر ډول مرستو ته چمتو ده. ښاغلی اتمر هم د دغه کتنې پر مهال ویلي افغانستان له هغو ترهګرو سره په جګړه کې دی چې غواړي په افغانستان او سیمه کې ناامني وغځوي او د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. حنیف اتمر ویلي چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د روسیې او نورو هیوادونو پوځي مرستو ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو ټینګار کوي. د جمهوریت ریاست څخه په خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر غنی تیر شپه له یو شمیر پانګوالو او سوداګرو سره کتلي او ویلي دي چې په دغو دواړو برخو کې باید د سالم سیالۍ لپاره زمينه برابر شي. ولسمشر غنی د غشان د اقتصادي عالی شورا جوړولو ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د غشورا براتونکو نه د هیواد په یو شمیر مهمو اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د کندز ولایت امنیت چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیر شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیک پر مخ پرانستل شوه. د کندز امنیت قماندان محمد قسیم جنگلباغ نن په یو خبري ناسه کې ویل چې د وسطوالو مخالفینو د تصفیه په هدف په چاردری ولسوالۍ او ګلټیپی سیمه کې هم عملیات روان دي. خغلی جنگلباغ ډاډ ورکړ چې په کندز کې امنیتي وضعیت ښه شوی او له بې ځایه شوی وغوښتل چې بیرته خپل کورونو ته راشي. او د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتیدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن د جرګې ته غوښتې وه. نسرین اوریاخیل په دې اړه د جرګې د غړو د پښتنو په ځواب کې وویل چې د نامنیو پراخېدل او د بهرنیو مؤسسو په فعالیتونو کې کموالی هغه لاملونه دي چې لامل یې په دغه هیواد کې بیروزګاري زیاته شوې ده. اغلی اوریاخیل دغه شان وویل چې هڅه کوي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په زرګونه بیروزګارو کسانو ته د کار کولو پروګرامونه برابر کړي. سمو د مخکې د افغانستان ولسی جرګې هم د یاد وزارت وزیر په هیواد کې د بیکاری د کچې د پراخېدو او دغه شان افغانستان څخه د ځوانانو د تیښتې پړوند د جرګې استجوابي غونډه ته راغوښتې وه. د ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د ایران دولتي اژانس هرنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون تطبیق کړي. سربیره پر دې چې د دې تړون لپاره لایحه تصویب شوه، خو د ایران وکیلانو ټینګار وکړ چې نړیوال څارونکي باید د ایران له پوځي ځایونو په محدود ډول کتنه وکړي. د ایران اژانس په وینا له دې لایحې سره 168 وکیلانو موافقه وکړه، 95 وکیلانو مخالف رایه وکاروله او 14 نورو ممتنع رایه درلوده. په جولای کې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جنوا کې له ایران سره تړون کړی و چې د دې تړون له مخې به پر ایران لګول شوي بندیزونه ورو ورو لرې کړي شي او ایران به خپلې اټومي هڅې راکموي. دا لایحه اوس د شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري.
لږ تر لږه دیارلس تنه د یو شمېر ماشومانو په ګډون هغه وخت نن ووژل شول چې د کراچۍ ښار په یوې مزدهمې سیمې کې پر دریو موقتي کورونو مځکه وشوی ده. په سیمه کې د سنی په نوم یوه کس ازادي راډیو ته وویل،
کسان د کمر را پریوتو وروستو په ملبه کې نښتي وو چې پکې اوه ماشومان، درې زنانه او درې نارینه شامل دي. په مړو شوو کې د زیاتره کسانو تعلق د یوې کورنۍ سره دی.
پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه چې خټې او کاڼې په کراچۍ کې پر یوه کمپ له غونډۍ راوشوی دی. دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې سریعظم نواز شریف خپله خواخوږي د دې پیښې له امله څرګنده کړې ده او چارواکو ته یې لارښوونه کړې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرستې وکړي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر ښار دی چې هلته ډېرو غریب کارګرانو په موقتي کورونو کې د غونډیو په بیخونو کې اړولې دي. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي وشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریه په چارو کې مداخله کړې ده. راپورونه وایي چې لومړی توغندی د سفارت پر ودانۍ ولګېد چې خلک یې وارخطا کړل او سره منډې یې کړې. بل توغندی هم په همدې سیمه کې ولګېد. د روسیې سفارت وایي چې د دوی کارکوونکو ته مرشوب لنه ده اوښتې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا برید یوه تروریستي حمله وبلله. فرانس پریس اژانس وایي چې د برید په وخت شاوخوا 300 کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو. د اپوزیسیون وسلوالو د مرکز دمشق له شاوخوا پخوا هم د روسیې سفارت په نقشه کړی وو، خو دا معلومه نه ده چې د برید پر مظاهره کوونکو که سفارت هدف وو. روسیې د سپتمبر له 1 را پرېخوا په سوریه کې بریدونه پیل کړي دي. د سوریه د انصر جبهې مشر خبرداري ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیز وژنې غچ په واخلي. انصر جبهه د القاعده یو څانګه ده. د دې جبهې مشر ابو محمد الجولانی د اکتوبر په 12مه په یو شغیز پیغام کې وویل د روسي پوځي مداخله د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ ساتنه ده، خو دوی به خپله سزا وګوري. الجولانی زیاته کړه چې وسوال باید انتقام په دې ډول واخلي چې د اسد پر اقلیت مذهبي ډلې اولوي بریدونه زیات کړي. انصر سنی افراطي ډله د هغو وسلوالو په منځ کې چې د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه دي تر ټولو پیاوړې ده. روسیې ویلي دي چې د دوی په بمباري کې تر اوسه د انصر او اسلامي دولت ډلې ته زیاته زیان اوښتی دی، خو الجولانی وایي چې روسانو یوازې هغه وسلوالې ډلې په نقشه کړي دي چې د سوریې له پوځ سره په جګړې دي او هغه سیمې یې پرې ایښي دي چې داعش پکې واکمن دی. الجولانی وویل روسان به له داسې ناورین سره مخامخ چې افغانستان به هیر شي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حال له ابراهیم صاحبي څخه.
په مکیلا ازادي رادیو نه د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته، کابل د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 12، اسمان شین، مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 21 ښودل شوی، جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 12، اسمان شین، کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 12 ښودل شوی، غزنی د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 9 اسمان شین، پکتیا هم اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 8 ښودل شوی، او په پای کې بدخشان د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 9 اسمان شین ښودل شوی دی.
د خبري ساعت موزه نوریاس نوري هر کله کوم. د افغانستان د سولې علي شورا وايي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه، شاید ایالات متحده آمریکا.
آیا پر اختیار پر پاکستان نړیوال فشارونه زیات شوی دی او اسلام آباد به بیا پر طالبانو فشار راولي چې د خبرو میز ته حاضر کړي؟ دا موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره څېړو او ستاسو نظر هم را اخلو. عزیزه رحیم زاده څوک د چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومنده شوې ده.
مشکلات اطفال د بین خود کم جمعوری کردیم که خود اطفال از مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
او په هرات کې د خزو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمونکی وایي چې د دې فستیوال تر ټولو غوره فلمونه انتخاب شوی دي.
فلمونه غوره شوی دي او ان شاء الله موږ مخام ته په اختتامیه زور کې دې دغه جایزې هم ویشل شي.
د افغانستان د فوټبال ټیم نن د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. دغه راز په سیمیزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې په جرمنی کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد د خلکو اعتراضونه زیات شوي دي، او په سوریه کې د روسیې له مستقیمې مداخلې وروسته امریکایي ځواکونه د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې که پاکستان غواړي د سولې په پروسه کې خپل صداقت وښیي نو باید ځینې عملي ګامونه هم پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ځینو پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دې هیواد صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هیواد یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړیتوب ته چمتو دی. تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب ته د پاکستان چمتووالی د نړیوالو فشارونو نتیجه ده.
دا سات منطقه بالای حکومت پاکستان
کوم فشارونه چې د سیمه په کچه د پاکستان پر حکومت او د غرض د سیمه نه بهر شاید د امریکا او ناتو د هیوادونو لخواوی دوی به ویلې وی چې انتحار چاودنه او ډلې زو حملو څخه چملاتړ کیږي هغه باید پات ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
شغلی قاسمیر زیاته کړی چې پاکستان پر رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند زمينه برابر کړي او له دغه ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستۍ کې پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدل بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په خبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه تر سره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې. په ورته وخت کې د چارو کارپور روح الله امین وایي چې پاکستان خپل امنیت ته اندېښمن دی نو له همدې امله په دې هڅه کې دی چې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر هر راز خبرو اترو کنټرول ولري.
این اولویت امنیتی پاکستان از همه اونا ارجحیت داره.
دا د پاکستان لپاره سیاسي او امنیتی لومړیتوب لري چې د طالبانو او بل هر حکومت خاصتا افغانستان سره هر ډول پروګرام چې وي که د سولې وي او یا هم د جګړې باید د پاکستان په کنټرول کې ووسی او هیڅکله دا نشي زغملی چې بل څوک پریکړه وکړي او نتیجه یې هر شی چې وي پر پاکستان اغیز وکړي.
خود چارو بل کارپوه د پاکستان لپاره پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي د پاکستانی چارواکو وروستۍ څرګندونې په دې هدف دي څو امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم پر راتلونکي سفر کې دغه وات ملاتړ را جلب کړي. دغه کارپوهان وایي پاکستان هیڅکله د افغانستان په وړاندې رښتینی نه وو او سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له دغه وات سره په احتیاط چلند وکړي.
و امرودل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته چمتووالی وښیي. د پاکستان صدر اعظم ویلي چې پاکستان د افغانستان په غوښتنه له ډیرو هلو ځلو وروسته طالبان د خبرو میز ته حاضر کړل، خو د سولې د خبرو اترو تر دوهم پړاو مخکې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدو دغه هڅې په ټپه ودرولې. نواز شریف دا خبره د تېرې شنبې په ورځ د پنجاب په مرکز لاهور کې په یوې خبري غونډه کې وکړه او وی ویل چې دا د حیرانتیا وړ خبره ده چې آیا دا مناسب وخت و چې د ملا عمر د مړینې خبر خپور شي.
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے
وہ ناصافی تو گدا اعلان چہ ملا عمر دو کلم مخ مر شوی نزن پو ہنگم چہ پدی وقت دی دیرا پر خپلول سی ضرورت ہو لگا سنگ چہ دا سلسلہ روانہ وا او یواز دو رز ورستا د مذاکرات دویم پڑاو پہلے دا نو دا چاو کل اول یو کڑ دا تر سے یو پختن دا خول دی امر د سورے پر خبر ڈیر منفی اس پر ہوتے من ہس کو چہ دا لے پیر تے پیل کڑو دعا کو چہ اللہ تعالی دے پدی کے مکامیاب کری.
د طالبانو د خوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره د افغانستان امنیتي چارواکو اعلان کړ. په داسې حال کې چې د مولا عمر د مړینې له خبر وروسته د یو لړ پیښو من جمله د طالبانو په منځ کې د نوي مشرتابه پر سر د راپورته شوو اختلافاتو له امله د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دې برخه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنې کوي، خو افغان چارواکو تر اوسه پورې د پاکستاني لوړ پوړو چارواکو دغو ژمنو ته ظاهرا ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د حکومت اجرا رئیس وای د سولې د ټینګښت په برخه کې به هاله د پاکستان د هڅو هرکلی وکړي چې دغه هیواد پر طالبانو خپلې مالي مرستې بندې کړي. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د سولې په اړه د پاکستان د صدر اعظم د نواز شریف وروستیو څرګندونو ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې برخه کې باید عملي ګامونه پورته کړي.
یک حرف خوب است اما در عمل توقع
دا یو ښه خبره ده، خو په عمل کې زمونږ توقع دا ده چې طالبانو سره مرسته قطع شي. دا په مراتبو ګټور کار دی، کله چې هغوی مرسته ترلاسه نه کړي او مرسته ورسره ونه شي هغه بیا د لویو عملیاتو توان نه لري.
د یادونې وړ بولو چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای د میاشتې په لومړیو کې د اسلام آباد ته نږدې په مری ښارګوټي کې ترسره شوې. دا چې پر اختیار سیمیز او نړیوال فشارونو پاکستان دې ته اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ او بخې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په دې وروستیو کې چمتووالی وښي. د دې موضوع د سپیناوي لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی سره د ټلیفون په لیکه د سنځای صاحب خبرونه ته راغلاست. سلامونه تاسو داوی بن ټاو غوښتل استانګزې سه د افغانستان د سولې علي شورا خوای چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي او هم دغه فشارونه دي البته سیمایز او نړیوال چې د دې هیواد چارواکي د افغانستان په سولې کې د عملی منځګړیتوب ویناوی کوي. په وروستیو کې مونږ د پاکستانی چارواکو ډیرو لوړ پوړو چارواکو څخه اورو چې وای مونږ حاضر یو، خو د افغانستان له اړخه د دوی د غوښتنو ته تر اوسه پورې هغه څه چې لازم ده جواب نه دی ویل شوی. آیا پر پاکستان واقعا نړیوال فشارونه زیات شوي او دغه هیواد بالاخره دې ته اړ شوی دی چې د سولې د خبرو بیا پیلېدو لپاره عملي ګامونه پورته کړي؟
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوال فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي، حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم دي. یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو 14 کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر زمانو په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. اگر د نااعتمادۍ فضا چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ده په تېره د ملا عمر د مرموز مرګ او دغه د مرموز اعلان نه وروسته، زه فکر کوم دا فضا یوازې په دغه اظهاراتو او د نړیوالې ټولنې د فشار په نتیجه کې نه رامنځته کېږي. ما په عقیده هغه وخت چې دغه فضا رامنځته کېدای شي چې دوه مسلې هستي. اول باید دا ثابته شي چې دا جګړه د طالب په نامه خپله پاکستان او د پاکستان استخبارات د افغانستان یعنی پاکستان د جګړې خوا ده. دا باید پاکستان ته وویل چې که نړیوال ټولنه فشار اچوي که هر څو، دا یوازې هغه ملیشیې دي چې جګړې ته رالېږل کېږي. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نااعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیانو رهبري کوي. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د داسې مذاکراتو لپاره چې بله پالیسي کابل اعتماد وکړي، چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي، چې زه فکر کوم چې نړیوالې ګرانټۍ او تضمینات ته سره پوچوم لري. نه دا چې دا خپله طالبونه دا چې وایي زموږ اماده یې طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، مانا ریڅې ده. مانا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي، هر لحظه چې وغواړي جنګي، هر لحظه چې وغواړي د مذاکراتو میز ته راولي. بلې، دا ډېر به واقعي بهنه نه وي. د وخت ځای کول دي چې دا د افغانستان د سولې لپاره د هېواد چې ګټه ورسېږي ډېر به خطرناک شي.
افغانستان ستنګزي صاحب یو ښه فرصت درلود د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله مخله دې چې دغه عمومي اسمبله دایره شي. د افغانستان د حکومتي د حکومت لخوا چارواکو ویل چې د دې اسمبله لپاره خچم تواله نیول شوی دی او په دې اسمبله کې به افغان لوري نړیوالو ته خپل شریکانو ته دا پډاګه کړی چې په افغانستان کې د ستونزو تر شا یا د ستونزو اصلي لامل پاکستان دی. ستاسو په نظر آیا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې دغه د افغانستان دریز په هغه شکل باندې چې چارواکي ملت په خبرو په ویناو کې کوي وړاندې په خپل دریز باندې ټینګار وکا او کړه شواهد او اسناد او ثبوتونه وړاندې کړل کنه.
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو توقع درلوده نه سره د دې افغانستان د اجرایا ریاست رئیس حاجی عبدالله په دې کانفرنس کې د پاکستان مداخلات په اکر څه اظهارات درلودل په عمومي اسامبلی کې، اما چې لازم ونه لابیګري وشوه او نه هم استاد او مدارک پوره دوسل او نه هم نړیوالو ډېرو توجه وکړه. دوه علت یې درلودل، یو دا ده چې له مخکې نه فکر کوم زموږ ډیپلوماتیک میشن یا هیات هلته ډېره قوي لابیګري نه وه کړې. له بلې خوا نه مسله دا وه چې په هماغه ورځې کې د کندز مسله رامخکې شوه او ډاکټر عبدالله هم په ډېر تېزۍ سره بلته افغانستان ته راغلی. او زه فکر کوم چې پاکستانیان په دغه سیمه جامعو کې کله چې اجنډا هم ورته معلومي مخکې له دېنه چې زموږ حیاتان لاړ شي، حتی هندي حیاتان چې اکثره په دې سیمه جامعو کې پاکستان ضد موضوع نیسي، پاکستانیان قوي له ډیپلوماسۍ نه استفاده کوي، لابي کوي او هغه ځینتونه مسایل چې متاسفانه په دې ارتباط موږ د پاکستانیان نه وروسته یو.
استنیزه سبی یو بل موضوع اوس کله چې پاکستانی چارواکي لوړپوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې مونږ آماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو چې دا خبره بیرته پایل شي، کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم دا څه اوریدل کیږي چې پاکستان باید دا وکړي هغه وکړي دا وکړي هغه وکړي، نو کله چې هغه دا خپل چمتووالی ښیي څه باید وشي افغان لوري ته څه پکار ده؟ اوس
افغان حکومت دا پکار دی چې باید پاکستان ته دا وای په دې سره سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دی ودرې، یعنی اوربند دی وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي نه پاکستان؟
زه ځان لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم طالبان مستقیبا وکړي. په دې قضیې شو تر اوسه طالبان د افغانستان په جګړه کې نه دي دخیل، مختلف ډلې لکه داعش لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ لکه د چچنیان لکه څوک دا ټول طالبان نه دي، ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تاریخ غړي هم دي. بلان حتی ویل کیږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه علاوه نه دي مستقیما د پاکستان ملیشیا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
ستانیزه په پاکستان کې د پېښور پېښې د هغه هیواد دریز د سخت دریز وسلوالو مخالفانو د هغه هیواد په وړاندې کاملا تغییر کړ. د شاشهید پیخه هم د اشرف غنی په ګډون چارواکو ویل چې دا نقطه د عطف یعنی په اصطلاح د بدلون یو هغه چې د پاکستان په وړاندې به افغانستان یو نوی دریز غوره کوي، آیا له هغه پیخه وروسته آیا لازم کار وشو؟
زه فکر نه کوم چې ډېر لازم کار شوی دی، اما حد اقل دومره وشو چې کابل خپله موضوعګیري چې هغه دله چې پاکستان تبدا تفهیمی چې افغانستان په چارو کې مداخله کوي دای پاکستانانو نړۍ ته ثابته کړه. حد اقل دومره کار شوی دی په کابل له ادرس نه. اما راغلو په دې چې په پېښور کې څه اقدامات شوي یا دا پاکستان د نندسیبل شوي چې هر تروریستي عمل اگر توجیه کړي چې دلته هم د طالبان تهدید وجود لري. زه فکر کوم چې پاکستان لکه هند یو خطرناک رقیب لري او هغه هڅه کوي چې کله ناکله په پاکستان کې داسې مسایلو ته لمن ووهي. دا نه بیا په افغانستان پورې ارتباط نه لري او دا په طالبانو پورې ارتباط نه لري. دا یوازې هغه لوبې دي چې پاکستان یې د عامد ذهنیت د مخشولو لپاره او د نړیوالو ذهنیت د انحراف لپاره کاروي.
بله ستانکزی صاحب، له تاسو نه مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د پاکستاني لوړپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې د افغانستان د سولې د پټه په درېدلې پروسې د بیا پیلېدو په اړه خپل چمتووالی ښودلی خپل نظر سره شریکاو. لکه څنګه چې مو واورېدل د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ښایي سیمه ییزو او نړیوالو فشارونو دا هېواد دې ته اړ کړی وي چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدو لپاره چمتو والای او وخی. په تاسو حال کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې په ټاپه درېدلې دي، وسلوالو طالبانو د کندوز تر لنډې نیونې وروسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې بیا هم ډلیزو حملو ته زور ورکړی. په دې اړه وروسته یو تحلیلي راپور لرو، خو پر همدغه موضوع کولای شئ چې تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ چې آیا واقعا پاکستان باندې نړیوال فشارونه زیات شوي دي چې وایي چمتو یو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمن رول ولوبو او که ځینې بیا هم دا و لوبه ده پاکستان له خوا. تاسو کولای شئ چې په دې اړه موږ ته ټلیفون وکړئ. زموږ کورنۍ شمیرې دي 0000 822 55 55 او نړیواله شمیره مو ده 0042022124601. کولای شئ ټلیفون وکړئ او په دې اړه لنډ نظر ورکړئ.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو ځنډیدو سمدستي ورسته د وسلوانو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات
بلې قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې موویل تاسو خبري ساعت اوري او موږ تاسو د ټلیفونونو په تمایو
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خبری ساعت له ازادي رادیو او خبری ساعت د ازادي رادیو درې ورځې خبروي پهونی کې البته دوشنبه سه شنبه او چهارشنبه د افغانستان په وخت له څلورو بجو تر پنځو بجو له پنځو بجو وروسته بیا هم خبری ساعت لرو په دریده چې تر شپږو بجو دوام کوي. ستاسو د ټلیفونونو په تمایو نظرونه کولی شئ چې په دې اړه چې آیا پر پاکستان واقع نړیوال فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د سولې د پټه په دردلې پروسی په برخه کې بیا هم منځګړیتوب وکړي. خو راځو بیا هم د وسلوالو طالبانو وروستیو بریدونو ته. په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه نسبتا زیات شوي. د کندوز تر لنډې نیونې وروسته طالب وسلوالو تیره ورځ بیا ویل کېږي چې پر غزنی یو ډله ییز حمله کړې وه. پوښتنه دا ده چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ولې راغلی دی؟ په دې اړه زموږ همکار د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکل یو راپور لري.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې د خبرو اترو ځنډیدو سمدستي ورسته د وسلوانو طالبانو جګړیز فعالیتونه زیات شوي دي. د کابل شاه شهید د غزنی مرکزی زندان د کندوز ښار نیول او غزنی پر امنیتي پوسټو بریدونه ځینې ښکاره بیلګې دي. د افغان چارو کارپوس سمی یوسف زیوایی د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له غلاملونه دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
طالبان هم په نسبت زلور شوی دی او وجه دا ده چې خارجي قواوی افغانستان څخه وتلي دي. غوایي بریدونه چې طالبانو په دغه کېدل هغه کم شوی دی او طالبان اوس فکر کوي چې د غوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملی وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې
د ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه منلی. هم دې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل وای په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوې مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوې رهبری په طالبانو کې مابین ته راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا، او هم په جامعې جهاني کې ځان تثبیت کا چې دوی نسبت سابقه رهبری ته پر قدرت دي. د دوی پلانونه دقیق دوی کولی په هر ځای کې حضور پیدا کا، نو د دې له خاطر چې جلبیت زمون خپل زیات کا، خپل حضور هم وښي، خپل قدرت هم وښي، نوې رهبری دغه کارونه شروع کړي.
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړي بیا افغان حکومت ډیر ضعیفه بولي او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بې اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي، د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رای صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نشم پیدا کولای چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریک کړم. یعنی نشته څوک نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپو دی. دای که څه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلی ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو وړتیا لري.
او څنګه امنیتي ځواکونه خو پیاوړي شوي دي، اوس روزنې نگانه او د سلام نگانه پر لاس لري، یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېره جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري. دمنګ هوایي قوتونه شتون نه لري، زری پوش موږ نه لرو، زری قوتونه نه لرو، ټانک نه لرو. یعنی ثقيله سلا کې ممګړتیا شته، مګر د کمیت او کیفیت میزانه پرې کچه کې دي چې دغه دلو ټپلو ته غاښ ماتون کې ځواب ورکړي.
خو دغه ټول کارپوهان په یو وخت له دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسوالو طالبانو او د دوی د بهرنۍ مراتړ پرځت په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلارې پر مخ یوسي.
ازادي خبري ساعت اوري وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان پر مختلفو مسایلو راپورونه او مطالب لرو، خو اوس احمد چبر بیا هم سړیو تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به ترې واورو.
په کابل کې د روسي سفیر ویل هوا د حاضر دی چې افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان مشانو جرګې په هیواد کې د بیکاری د کچې د زیاتېدو په تړاو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزیر نن دغې جرګې ته غوښتې وه. د کندز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې تیره شپه د شیرخان بندر او کابل کندز لاره د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. د ایران دولتي اژانس ایرنا نن خبر ورکړ چې دغه هیواد پارلمان موافقه وکړه چې حکومت د نړۍ له ځواکونو هیوادو سره اټومي تړون تطبیق کړي. لشتر لشت دیار لستنه د یو شمیر ماشومانو په ګډون نن هغه وخت وژل شول چې د کراچۍ ښار په یوې مزدهمې سیمې کې پر دریو موقتي کورونو مځکه وشوی ده. په سوریه کې د روسیې پر سفارت په داسې وخت دوه توغندي وشتل شوي چې د دولت پلوي کسان د سفارت مخې ته راغونډ شوي وو څو له روسیې مننه وکړي چې د سوریې په چارو کې مداخله کړې ده. د سوریه د انصر جبهې مشر خبرداری ورکړ چې د روسانو له لوري د سنی مسلمانانو د یو مخیز وژنې غچ په واخلي. او هالنډي چیرونکو د ام اچ ول سالوتنی د نسکوري دو علت د اوکراین له ختیځه لمزکی هوا ته توغول شوی توغندای وباله. تیر کال د جولای په ولسمه د روسي پلوه بیلتون غشتونکو تر واکلاند مسافر لرونکو وسووواوی الوتکه غرسېدلې و چې 298 کسان پکې سپاره وو او ټول ووشل شول. اوسم سپورتي خبرونه.
دا سلام پرانی کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وای ټاکل شوی چې د پنځ شنبه په ورځ به د کرکټ یو شل اوره سیالي د قندز ولایت له زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره ترسره شي. د کرکټ بورډ د نشراتو مسول عزیز غروال ازادي رادیو ویل چې په دغه سیالي کې به د کرکټ الف او د افغانستان د کرکټ پرختي ټیم ګډون وکړي. د شغلي غروال په خبره په دې سیالي کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هم د دواړو ټیمونو د غړو په منځ کې ګډون کوي. ویل چې چې دغه سیالۍ نه راسته راوړلې پیسې به د کندوز له زیانمنو شو کورنۍ سره د مرستو لپاره ولېږي. ټاکل شوی په نږدې راتلونکي به د کابل جام په نامه د بایسکل ځغلولو سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون مشر صادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې به د هیواد له اتلسو ولایتونو څخه انجونی او هلکان ګډون وکړي. د ښاغلي صادقي په وینا په دغه سیالیو کې له ټولو ولایتونو څخه 15 لوبغاړي ګډون کوي. او د افغانستان د وشو فدراسیون مسلین وای چې د کابل په ګډون د 15 ولایتونو د وشو سیالي چې د میزان په 14 پیل شوې نن پای ته ورسېده. د دې فدراسیون د امریکا مسول سید نصرت ازادي رادیو ویل چې په دغه سیالي کې 600 لوبغاړو ګډون کړی و چې ټاکل شوی د 10 غوړ لوبغاړي د افغانستان د وشو د ملي ټیم د غړیتوب لپاره ورشي. د شغلي سید نصرت په خبره د دې سیالي هدف د افغانستان د ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو ټاکل و. د خبرونو پای
سباون کاکړو چې مخکې سپورتي خبرونه واورول. خبري ساعت اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 3.5 څپه اوري. ولاند په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو نړیوال مسایلو کې اوري چې امریکایي ځواکونه په سوریه کې د روسیې له مستقیمه پوځي مداخله وروسته د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولې دي. جرمني چې په اروپایي هیوادونو کې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي او کډوال منلې او په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو پر ضد د اعتراضونو لړۍ پراخه شوې ده. په سیمه په کورنیو مسایلو کې اوري چې عزیزه رحیم زاده څوک د چله لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوال جایزې لپاره نومنده شویده.
مشکلات اطفال د بین خود کم جمعوری کردیم که خود اطفال از مشکلات رنج می بردن. خواستم ایره به پارلمان برسانم.
په هرات کې بیا د خزو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمون کوي چې د دې فستیوال تر ټولو غوره فلمونه انتخاب شوی دي.
نمونه ورشيوي دي او ان شاء الله موږ مخان ته په اقتصادیه زور کې دي چې دا غدایي به ویشل شي.
د فوټبال د نړیوال جام د غوروي د لوبو په ترڅ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له سوریه سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم له کپتان سره مو مرکه کړې ده. خوس بلار سوس سمیز او نړیوال موضوعات ته امریکایي ځواکونه په سوریه کې د روسي له مستقیمه پوځي مداخله وروسته د بشر الاسد رژیم مخالفینو ته وسلې او مهمات رسولې. دغه وسلې د سوریه په شمال کې د بشر الاسد رژیم کوردی او عربو او مخالفینو ته د حواله لارې اچول شوې دي. امریکا په سوریه کې د روسي د پوځي مداخله په تیر بیا د هواد هوایی حمله په وړاندې عکس العمل خودلای او هغه د په سوریه کې د اسلامی دولت دلی پر ضد اهداف و د حملو ندی ویلی بلکه ویلی دی چې روسیه په دې کار سره غوړی دی سوریه د مخالف دی سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نور مخالفین په نخکری. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایی الوتکو دو اونۍ وروسته تر دې چې روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې مستقیمه مداخله وکړه، د دغه رژیم هو مخالفینو ته چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هم جنګیږي سپکې وسلې او مهمات ورسول. د امریکا یو پوځي چارواکي وویل چې د امریکا پوځي باروړونکو الوتکو د هغې ستراتیژۍ د تجدید په چوکاټ کې چې تیره اونۍ په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو د ملاتړ لپاره اعلان کړه، وړ مورز دغه وسلې مخالفینو ته د هوا له لارې واچولې. واشنگتن تیره اونۍ د سوریې د رژیم د منځلارو مخالفینو د روزنې پروګرام ودراوه. دغه مخالفین د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هم جنګیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو په نامه د سوریې د رژیم مخالف کوردی ملیشي چې ائتلافي ځواکونو سره هم همکاري لري یوازینی هغه ډله ده چې د اسلامي دولت ډلې خلاف جنگ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. دوی د سوریې په شمال کې د رقه خار ته څیرمه ځینې سیمې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې دي. رقه خار په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مرکز ګڼل کیږي. د ولس د ساتنې د یونیټونو کوردی ډلې د دوشنبه په ورځ د عربي جنگیالو له وړو ډلو سره خپل ائتلاف اعلان کړ. دغه ائتلاف کېدای شي د هغو انتقادونو په لری کولو کې مؤثر تمام شي چې په کوردی ملیشو شوي دي. منتقدین وایي چې کوردی ملیشه یوازې د کوردانو لپاره جنگیږي. واشنگتن ویلی دی چې هغو عربي قماندانانو ته چې له کوردی ملیشو سره همکاري کوي وسلې او مهمات رسوي. د بشار الاسد رژیم مخالف عربي جنگیالي وایي چې واشنگتن دوی ته ویلي چې په رقه خار باندې له کوردی جنگیالو سره د ګډ برید لپاره دوی ته نوي وسلې ورکوي. د امریکا اردو ویلي چې د بشار الاسد رژیم مخالفینو ته یې وسلې رسولې دي، خو دا یې نه دی ویلي چې دغه وسلې کومو ډلو ترلاسه کړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې د روسیې ناڅاپي مداخلې د امریکا حکومت غافلگیر کړ. امریکا د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره کوشش کوي، خو په عین وخت کې د اسد رژیم نسکورېدل هم غواړي. د روسیې د جمهور رئیس هلی ځلې چې غوښتل یې په سوریه کې د خپلې پوځي مداخلې لپاره پراخ ملاتړ ترلاسه کړي، بریالی نه ښکاري. سعودي عربستان کرملین ته د خطرناکو نتایجو خبرداری ورکړی او اروپا هم په روسیې سخت انتقاد کړی. د جبهه النصره په نامه په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفینو یوې وسلوالې ډلې چې په دغه هیواد کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي د روسیې د مداخله په وړاندې د دوشنبه په ورځ په خپلو جنگیالو غږ وکړ چې د سنیانو په کلو باندې د روسی الوتکو د بې توپیره بمباری د غچ اخیستو لپاره د بشار الاسد د رژیم د ملاتړو علویانو په کلو باندې بریدونه وکړي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی چې په اروپا کې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي او کډوال په خپل خاوره کې منلې دي، په دې وروستیو کې د پناه غوښتونکو او کډوالو پر ضد اعتراضونه هم زیات شوي. پرون د جرمنی په درزدن کې هم دا ډول یو اعتراض لارون وشو. دا په داسې حال کې ده چې د جرمنی صدر اعظم د پناه غوښتونکو په اړه خپل دریز نرم کړی دی او همدا علت دی چې د یوې وروستۍ نظر پوښتنې له مخې د دې د سیاسي ګوند ملاتړ ویل کیږي په سلو کې 9 دېرش کم شوی دی. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا او لویدیځ اروپا د اسلامي کېدو پر خلاف د هیواد پالو اروپایانو ګوند یا پګیدا د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل د هغې پالیسۍ مخالفت کوي چې د منځني ختیځ له جګړه ځپلو هیوادونو څخه پناه غوښتونکي مني. د دوریچ ګزالټ ادارې په وینا چې د ګڼې ګوڼې اټکل کوي شاوخوا 9000 کسانو په ډریزډن کې لاریون وکړ او د پناه غوښتنې پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پولیسو په وینا په چمنتیز او لایپزیګ ښارونو کې هم د وړې کچې لاریونونه وسول. په ډریزډن کې د لاریون ضد شاوخوا 2500 کسانو په عکس العمل کې شعارونه ورکول، خو دواړې ډلې د پولیسو لخوا له یو بل څخه لیرې وساتل سوې. د جرمني په شټاډې ښار کې د عیسوي ډیموکراټانو اتحادیه ګوند راټول سوي غړیو ته په خبرو کې د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل وویل: موږ ګورو چې په دې اړه موږ باید پخوا هم زیات کار وکړو تر څو د پناه غوښتنې او بې ځایه کېدو له لاملونو سره مبارزه وکړو، ځکه چې همدا زموږ لپاره لاره ده چې د پناه غوښتونکو راتګ تنظیم کړو. د پګیدا یو لاریون کوونکی د پولیسو لخوا له هغه وروسته ونیول سو چې لانجه یې پیل کړه. بل لاریون کوونکی شای محاکمه سي، ځکه چې د مرکل او اقتصاد د وزیر په نوم یې د نانځکو په غاړو کې دار اچولی ګرځاوه. د پولیسو د یوه ویاند په وینا د قانون له مخې د مرګ تهدیدونه منه دي. مرکل د جرمني د هغې پالیسۍ پلوي کوي چې د پناه غوښتونکو په اړه یې دریځ نرم دی. له دغو پناه غوښتونکو څخه ډیری یې د سوریه او افغانستان له جګړې تېښتې ته اړ سوي دي. اونې د یوې نظر پوښتنې له مخې د مرکل د عیسوي ډیموکراټانو اتحادیه ګوند ملاتړ 9.5 پسل کې کم سوی دی. جرمني ته د پناه غوښتونکو شمیر په دوامداره توګه زیات سوی دی او د اټکل له مخې 1 میلیون یا تر دې هم زیات پناه غوښتونکي سږ کال دغه هیواد ته ننوتلي دي. د پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو ګڼ شمیر مرکزونو د پناه غوښتونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي خبر ورکړی او ګڼ شمیر یې د اور اچونې له حملو سره مخامخ سوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. مخکې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شوراوي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو نړیوالو فشارونو دغه هیواد اړ کړی دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی وښيي. د سولې خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته او دغه راز د طالبانو په نوي مشرتابه کې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله په ټپه درېدلی دی. خو په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو لړپوړو چارواکو ویلي چې دوی حاضر دي چې طالبان بیا د خبرو میز ته کینوي. په دې اړه مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د غراز له کارپوهانو سره مو خبرې وکړې او اوس هم یو اوریدونکی راسره ټلیفون په لیکه دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې ورور، په دې اړه لنډ نظر ورکړئ. آیا پر پاکستان واقعا سیمه ییز نړیوال فشارونه زیات شوي دي؟ بلې مهرباني وکړئ، مننه. مهرباني، تشکر ژوندی اوسې. مهرباني وکړئ په دې اړه تاسو څه فکر کوئ چې آیا همدغه فشارونه دي؟ مننه له تاسو نه ژوندی اوسې. بله مننه ژوندۍ اوسې، ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی مهرباني وکړئ ورور ایرلند ځان راو پیژنې او وایي چې آیا واقعا پاکستان
کبلا کمال لکن د هر نه خبرې کوم.
بله مهرباني وکړئ کمال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
زما فکر دا دی څنګه چې اوس پاکستان په ټول باندې خپل کوشش کوي تر څو باندې حملې په دې ډېرې کې تر څو حکومت کې خپل هغه لاسپوس تجربې په نامه طالبان بولي تر څو هغه د واک کې شامل کړي تر څو د چین سره مبارزه پاینده کړي په وو کې. نو په همدې خاطر همیشه کوشش کوي یار دلته همې زیاتې اواز دا کوشش کوي چې موږ غواړو سوله وکړو. نو او ځکه دوی پوهېږي چې ورځ ورځ افغانستان د پاکستان په مقابل کې خلک نفرت زیاتېږي، کرکه زیاتېږي. تاسو وینئ چې په ننګه عام خلک
بله
مرجنګیږو. نو دوی غواړي چې دغه شعر مخه ونیسي تر څو په افغانستان کې د پاکستان پر ضد باندې خلک راپورته نه
شي. بله مننه.
او په دې ډول طالبان د افغانستان حکومت سره کښېني.
بله مننه ژوندی اوسې، له تاسو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ. بل اوریدونکی هم اخلو. بل ورور مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لنډ خپل نظر ورکړي په دې اړه.
السلام علیکم. الماس ته لېم دي خو نه دي کني ول تاسو ته دی د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام. فدای صاحب لنډ کوه مهرباني. بلې مهرباني وکړئ تاسو غږ ټوله اوري په افغانستان کې مهرباني.
نو زما نظر خو دا دی چې هېڅکله په پاکستان باندې دا نړیوال فشارونه نه دي. دا د پاکستان خپله کرګڼنه دوه مخې پالیسي ده چې اوس دا متحده ایالتونو ته دغه نواز شریف سفر کوي. دوی غواړي چې خپله تیره هلته وښیي چې مطلب موږ خو خپل کوششونه دا د جاري ساتلي دي، خو ولې د افغانستان له لورې نه موږ ته مثبت ځواب نه راکول کېږي. پاتې شوله ده که نړیوال فشارونه په واقعیت کې پاکستان باندې وي، نو بیا پاکستان ولې د دوی نه دا غوښتنه نه کوي چې دوی ولې تروریزم د ترهګرۍ ډلې له منځه نه وړي چې دوی د پاکستان سره داسې پاکستان باندې دغه راوړي فشار راوړي چې طالبان د سولو خبرو ته کښېنوي؟ ولې طالبانو تجهیز د دوی د مبایل نه وړي؟ ولې طالبان هغه تروریستي ډلې د مبایل وړلو غوښتنه نه کوي؟ داسې فشارونه ولې نه راوړي؟
بلې مننه فدای صاحب ژوندی اوسئ، له تاسو نه مننه چې په دې اړه مو ټلیفون وکړ او خپل نظر مو راسره شریک کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
د آزادۍ رادیو ډیرو اوریدونکو هم پر همدې موضوع د افغان بی سیم له لارې پیغامونه راستولی دي. څو لولو ابله ستار سعادت د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه لیکي چې د افغانستان د سولې عالي شورا باید طالبان د سولې خبرو ته کښېنه نه وي او ژر باید د جګړې ټغر له افغانستان نه ټول کړي. امین زالان د اروزګان ولایت څخه لیکي چې پاکستان تل دوه مخی سیاست غوره کړی دی. پاکستان غواړي چې نړۍ ته دا ثابته کړي چې موږ چمتو یو چې د سولې په خبرو کې همکاري وکړو، خو په حقیقت کې همکاري نه کوي. که چېرې دوی همکاري کولی نو اول به طالبان دې ته حاضر کړي وای چې اوربند وکړي. قاری رحمت الله روحانی هم د هلمند څخه لیکلي چې سوله نه حکومت کوي نه طالبان، ځکه یو وای چې زه زورور یم او بل وای چې زه زورور یم. له تاسو ټولو مننه چې موږ ته مو پیغامونه راستولي. پیغامونه ډیر دي، موږ هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. یو افغان ماشوم انجلی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو د نړیوالې جایزې لپاره نومنده شوې ده، وایي چې د دې هیواد ماشومان په جدي ډول د حکومت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. عزیزه رحیم زاده د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې کړي دي، دغې جایزې ته نومنده شوې ده. عزیزه اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه شو په یوه کمپ کې اوسیږي. اجمل تورمان یې په اړه نور تفصیل اوروي.
هغه افغان پیغلوټی چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومنده شوی، په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بیوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیز رحیمزاده په خپل کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپل ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینی کړي. دغه افغان انجلۍ له څو کلونو راپدې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاک اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزه یې له امله د هالند د ماشومانو د سولې جایزې د نومندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې، په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ په خود ما از طریق سرکس کې کمپ ما دایر شد، ما خبر شد
دی وی د سرکس له طریقه چې موږ په کمپ کې جوړ شوې، او زه خبر شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نن مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې، کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې درې کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې: د څښاک اوبو، خوانځي، او بل دا چې له ماشومانو نه په خوانځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هوار
کړه. تانستم که تذکره گرفتن از اطفال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه سکل د خپلو دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل یې له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د ښیګڼې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې د مخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړې ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم، اطفال با مشکلات
دی وی لس کال کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري، میندې او پلرونه یې کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هره پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیم ونه کړي، تلویزیون ونه ګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډېر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس که برای برکت اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاک اوبو ته د دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یو لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا
اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ به هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بېغمه یو.
15 کلن عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بېسواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه نندارې چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي هر ورځ یې د خپل کم ماشومانو ته ور زده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
د عزیزه رحیم زاده په اړه مو واوریدل چې د کابل د په کابل کې د کورنیو بې ځایه شویو په یو کم کې اوسیږي او د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوال جایزې لپاره غوره شوې ده. مور وایي چې دا دعا کوي چې لورې دغه جایزه وګټي. نن په هرات کې د ښځو د غوره فلمونو د ګډونوالو هم یعنې تر ټولو غوره فلمونو جایزې ویشل کیږي. په هرات کې د ښځو د فلمونو د دریم فستیوال دریمه او وروستۍ ورځ ده. دغه فستیوال چې د رویا فلم او ارمان شهر لخوا پرانستل شوی د تنظیمونکو په وینا د نړۍ د مختلفو هیوادونو شاوخوا 300 فلمونه ورسېدلي وو چې یو شمېر یې نندارې ته وړاندې شوي. څو شېبې مخکې مې د دغه فستیوال له یوه تنظیمونکي پامیر عثماني سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه څو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي دي. ښاغلي عثماني په ځواب کې وویل
فلمونه غوره شوي دي او اگر نسبه مسلمان کرا کرے دے او ان شاء الله موږ ما خان ته په اختتامیه زور کې دی چې دا غږی دی کوم وی شل شو هغه بهترین فلمونه به هم معرفي شي. خلک
څو فلمونه خلق ولیدل یا دغه فستیوال ګډونوال ولیدل تاسو وی چې 300 فلمونه مو کتلی او 300 فلمونه څخه څو فلمونه وکتل شول چې بل اخر دغه 15 فلمونه غوره شوی.
نو تقریبا د 15 فلمونه پورې خلکو ته وړاندې شول په مختلفو ځایونو کې چې په ارک منګا دا اول منځلام شنان د سینا په کلینیک کې دا وی په حال کې تقریبا 25 فلمونه پورې منګا وړاندې کړ خلکو ولیدل او دا وران او هغه بیا هم قتل او خو د دې قتل دا غینه باندې خپل فیصله منتر سوال
په دې کې اف قرآنی فلمونه هم شته او کې یوازې نړیوال فلمونه دي.
نه دا د شنواره کې ټول داخلي او خارجي فلمونه ټول را لګل شوی او داخلي فلمونه پکې هم ځینې مرحله ته رسیدلي او تقریبا چې داخلي فلمونه پکې هم د اوسو داخلي فلمونه پکې هم جایزه ورکړل شوی.
جایزې څه ډول جایزې دي؟ آیا د فلم اصلي لوبغاړو ته ورکول کیږي، ډایرکټرانو ته، د فلم سناریو چا لیکلی وي؟
دا تقریبا موږ درینه و کټګوري په تقریبا یو کټګوري په څو ډایرکټر او د فلم د لپاره د فلم د لپاره دغه کټګوري هغه کسانو چې دا فلمونه لیکلي دي یعنی لیکوالان دي دا فلمونه هغه لپاره اترینه کټګوري څه کارکونکو لپاره چې تاسو مهم بس د دې لپاره
کوم معیارونه تاسو په پام کې نیولې چې یو فلم غوره وګڼل شي یعنی د فستیوال په پای کې هغه غوره فلمونه څخه وشمیرل شي؟
بعضي معیارونه خو زموږ دوران سره ولې زموږ مقصد د دې برنامه نه دا د دې پروګرام نه چې هغه فلمونه چې په خطوګه باندې وکول شي چې هغه مشکلات او هغه چیلنجونه چې په نړۍ کې خځو سره مخامخ دي او د خځو د حقوقو په وړاندې یو ګواښ ګڼل کیږي، په هغه موضوعګانو باندې چې کوم فلمونه جوړ شوي دي هغه زموږ معیار خصوصا هماغه چې په خطوګه باندې د خځو عمده مشکلات په ډېره ساده توګه باندې وکول شي خلکو ته بیان کړي او د خلکو توجه راوګرځي.
کوي شي چې ووایي چې کوم فلمونه ډېره توجه جلب کړي ده د ګډونوالو یا د نندارچانو؟
تقریبا دلته خو ډېر زیات فلمونه راستول شوي، ولې تقریبا 15 فلمونه داسې دي چې هغه خلکو ته ډېر جالب وو. تقریبا یو فلم ته چې پرواز اجباري په نامه دی هغه ته هم ډېر زیات عام دوران او هم خلکو ته ډېر زیات یعنی خوښې کړو، ډېر تعریف یې وکړو. تقریبا څو فلمونه داسې افغاني فلمونه چې ډېر مهم فلمونه وو.
تاسو چې دغه فستیوال چارې تنظیم کړي دي، دا دریم ویل کېږي چې دریم فستیوال د چپ هرات کې جوړیږي، آیا داسې نور فستیوالونه هم په نورو ولایتونو کې په پام کې لري کنه؟
هو، موږ خو دا پلان لرو چې موږ دا فلم فستیوال د مزار شریف په ښار کې هم وکړو، خو متاسفانه د بعضې امنیتي ننګونو د خاطره چې د مملکت د امنیتي حوزه لکه سمه نه بلل کېږي، نو موږ انشاءالله په پلان کې لرو چې په بل ځل دپاره سره د بل ځل د خیره سره دغه برنامې په مختلفو ولایاتو کې لکه په مزار شریف کې، خپله په مرکز کابل کې، په ننګرهار کې، په داسې ځایونو کې هم دا مخته وړاندې بوز.
د هرات د ښځو د فلمونو د فستیوال یو تنظیمونکی پامیر عثماني وو.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه.
کلسیم او ویتامین دی د انسان په وجود کې څه رول لري؟
چه کارهایی باید صورت گیرد تا زنان با کمبود ویتامین دی و کلسیم مبتلا نشوند؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه له امریکا غږ نه. ده تماس شمیره 0909 00 اویا. امریکا غد آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري. د افغانستان فوټبال ټیم د نړیوال جام د غوروي لپاره په روانو سیالیو کې نن له سوریه سره مسابقه کوي. د غلوب د عمان په مرکز مسقط کې ترسره کیږي. افغانستان تر اوسه څلور مسابقې کړي دي، درې بایللې دي او یوه له کمبودیا ګټلې ده. دا چې د نننۍ مسابقې لپاره افغانستان ټیم څه تیاری نیولی، زما همکار امید مرزبان د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له کپتان جلال الدین شریعت یار سره مرکه کړې ده.
میګ وستم د یو اپ ته په وځي سه یو اپ ته پرکټیس کوو، بل اپ ته پنځه ورځې شپږ ورځې مخته موږ د سنگاپور سم میچ وو، خو میچ وو بس زریا سه دوم لوبه کوو، دوه درې میاشتې مخته زریا سه لوبه وکړه، خو لوبه وکړه به موږ شپږ صفر وګټله. بس دا ور به مونږ دا ور مو په کده موږ به دومره اسنه نه ګټله شي. Ми го виста тим махка на такрашо нови плеран рогали ди да нове остат да Джермани славен скреджи ми се дирка мак вако синшала нан бе зурия са халу бе вако.
Тасо урландвайна кавула шей че нанай лоба ба вога тайка на ка сурия дир кави тим дай?
Да, иншалла ми гем готале шо. Да, сурьяху такат им дай. Да, истя бих бе ашияк такат им дай. Бе ми гем авал ворси, да дреми аштамахкам ле зурьяса лобе ваква. Миг дирт, мигна дирт такрана ву. Лак такра ву, бе миг сам дай, миг са тэнэ вирик прэран ву. Са экспириенс на ву, асуна галтие ваква, петимке. Вис миг та дре мяште ке 2 дре вора не мечинам во Јапан сам меч во там да Тајланд сам меч во Камбоџа со Сингапур со Виста со мигем такрашу вис иншала јат гателешу зурјанам гателешу иншала да пеам сагиру бе авала бе да меч ко се бе се вогиру ка ве гату ка сефер сефер ше ја бе мигна бе мија вогати бе мигна асуна на гателеше.
تاسو د ټیم د کپتان په آیس د خپل ټیم مشکلات په ګوته کولای شئ؟ په کوم ځای د میدان تاسو په ټیم کې مشکلات لیدل کیږي؟
زه اوس د ټیم د پروتا کال لوبه کوم د ملي ټیم د پرا مخکې وخت کې موږ یو وخت د ډیفنس کې تکراو به یو وستا ټیم وستا موږ د تکرات پلان شته وستا ډیفنس کې تکرایو وستا گل مخه وقت می خلی یو گل بیکر و منظور فکریا بس دوم گل بیکرم شد دا اوایس عزیزی دیفند کم تم دای شپاک پینتو شپاک تکلا پلیران دی میتل فل کم میتل فل می میتل فل د بهید پلیران شد بس به دا اتاک کم تم دای سالر پینتو تکلا پلیران دی فیصل شایستا کایبا امانی نورولا اميري د دې تکا د وټ ټیم تکا شوه دی مې مخکې وخت کې چې وسو پکر وکم دوه درې کاله تا مې سره د دوالاس دیالاس تکا پران وو وس مې سره وټالاس نینا تکا پران شې د وټ ټیم تکا شوه دی
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم کیپټن جلال الدین شریعت یا روچه د نن لوبه په اړه د افغانستان د ملي ټیم د چمتووالي په اړه معلومات را سره شریکول. د افغانستان د ملي ټیم نن د فوټبال ملي ټیم نن د عمان په مرکز مسقط کې له سوریه سره لوبه کوي. مخکې په خبرونه کې مو پر اساسي موضوع په افغانستان کې د سولې د پټه په درېدلو خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا عکس العمل درلود. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر پاکستان ځینو سیمه ییزو نړیوالو فشارونو دغه